منوریدن کو سره شریک کړئ.
مننه پر دې چې تاسو سلام ټول اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. بالکل لکه څنګه چې تاسو ویلې نن دریم ورځ او تاسو څنګه مخ دویم ورځ چې دلته په شیرپور څلور لارې کې ځای پر ځای ده او زیاتره د هغو کورنیو چې د چهارشنبه ورځې په پیښه کې قربانیان ورکړي او په زمین کې هغه کسان چې د لومړۍ ورځ د جمعې په ورځ باندې په لاریون کې د کورنۍ ځینې غړي د تاوتریخوالي له امله ووژل شول یا هم ټپیان شول نن هم راټول شوي. خو یوه خبره ده چې د تېرو ورځو په پرتله یا د تېرې ورځې په پرتله نن ورځ د ګډونوالو حضور کم دی، یعنی دغه تظاهر یا دغه مظاهره چې دا نسبتا کمرنګه ده د نورو ورځو په نسبت. او علت یې هم ما چې وپوښتل دوی څخه چې ولې نن خلک کم راغلي دي او په دغه احتجاجي غونډه کې چې دلته راټول شوي تاسو خیمه کې ګډون یې ولې لږ دی، دوی دلیل دا وایي چې تېره ورځ چې کومې چاودنې د زیدیار صاحب د زوی په جنازه کې وشوې علت یې دا دی چې هلته زیاتره کسان لاړ دي د فاتحې په مراسمو کې جنازو کې د ګډون لپاره تللي، ځکه نن دلته کسان لږ دي. خو شاوخوا امنیتي کسان هم بېخي منظم ولاړ دي، په څلور لارې کې هر طرف ته امنیتي ځواکونه لیدل کېږي، ساحه بالکل کله بنده ده له څلورو خواوو څخه او امنیتي ځواکونه هم.
بله وصال صاحب، کډیر لند راتوي چې په خپل ولسمشر محمد اشرف غنی او د اجرایی رئیس دوی هم یعنی خبرې کړې دي او مظاهره چانو ته په یو شکل ویلي چې دوی مشروع غوښتنې به منل کیږي. په دې رامته هم له دوی سره خبرې وکړي چې دوی څومره امیدوار دي د حکومت د مشرانو د ژمنو ته.
بالکل څو کسانو سره مې په دې تړاو خبرې وکړې چې ولسمشر اجرایی ریاست ته اعلامیې خپرې کړې، په دې تړاو پیغامونه ورکړل. خو دوی وایي چې دا خبرې یوازې شفاهي دي، د شوار تر کچې پورې دي او د دوی لپاره دا د قناعت وړ نه دي. دوی په دې برخه کې عملي اقدامات غوښتنه کوي او دوی وایي چې تر هغه چې
ډیر زیاته مننه قدر منوریدونکو. زموږ همکار واصل وصالو چې له سیمې څخه حال راکوو. او په همدې اړه مې شیبه وړاندې د سیاسي چارو له کارپو سره خبرې وکړې او له هغه مې پوښتنه دا وکړه چې په اوس کې دغه ډول مظاهرې څومره د افغانستان په ګټه تمامېدای شي او د هغه په دې اړه راته وویل.
زه فکر کوم چې د افغانستان ټول ولس په نننی شرایطو او د وضع په حساسیت باندې کاملا پوهېږي. دا د تعجب وړ ښکاري چې درې ورځې پرله پسې د امنیتي ګواښونو او واقعاتو سره سره یا هم یو څلور پنځه کسه د قدرت تږې ولس په یو خطر کې واقع کوي، امنیتي حالات خرابوي او هغه ستونزې سیاسي او پوځي چې په اوسني شرایطو کې په ټول افغانستان کې په خاصه توګه په کابل کې حاکمې دي ووته په نظر نه کوي او داسې بریشي ټول اعمال لکه یو ماجراجویي او د وضع نور هم خرابول وي.
بله ارس، تاسو په نظر باندې حکومت ته څه کول پکار دي چې د اعتراض کوونکو قناعت خپل کی او خپل اعتراضونو ته هم د پایټک کې کېږي؟
حکومت ټول حل زلي هم د مطبوعاتو له طریقه هم د ولسوشر د ویناو له طریقه څو زلي تکرار کړل چې مشکلات باید یا ستونزې باید د خبرو اترو له لارې حل شي. دولت وویل چې موږ په ټولو امکاناتو اماده یو چې ستاسو د نمایندګانو سره خبرې وکړو، ستاسو غوښتنې په نظر کې ونیسو. د دغه تروریستي برید چې په چهارشنبې باندې ترسره شو د هغه په مسؤلین ولټوو، د هغه دپاره خاص اقدامات کوو. دا ټول خبرې ورته سوي دي خو بیا هم سړی هیڅ نه پوهېږي. بیا هم یو ده
یعنی ار اس اف ساسي غوښتنه هم ده چې وضعیت ته په کتو سره باید اعتراضونه تر پای ټکی کې خودل شي. بل هم ده
کاملا د وضع حساسیت په توجه سره باید ولس خپل اتحاد سره هیڅ کې او د اوسنی د بل فعل شرایط لپاره باید ټول دغه مسائل ته د پای ټکی کې شول سي. دشمن په کمین کې دی مبارزه وسي، د وطن دفاع وسي، په لسو دولسو ولایتو په جبهاتو کې شدید جګړې روانې دي، امنیتي ځواکونه قرباني ورکوي. خو دلته یو حرج مرج د څو خود غرضو خلکو لخوا څخه برپا شوی.
د سیاسي چارو کارپو بری آر اس و
ازادي راډیو لورستیو مهمو پیخو ځان خبر کړئ.
د بریتانیا چارواکو د لندن د تیر شپې حمله تروریستي بللې او په خلکو یې غږ کړی چې خپله ارامتیا دې حفظ کړي. د لندن په تاریخي پله پرون شپه حمله کوونکو خلک په موټر وهلي او شپږ تنه یې وژلي دي. نړیوالو په دې پیښې خواشیني ښودلې. د بریتانیا چارواکو ویلي په لندن کې به د امنیتي ځواکونو شمیر زیات کړي. دا چې پیښه څنګه شوې او وروستي جزئیات څه دي، صفي الله ستانکزی د پراګ په سټډیو کې دی او په دې اړه یې معلومات راټول کړي.
د بریتانیا په پلازمینه لندن کې تیر شپه ځینو حمله کوونکو لندن برج یا د لندن تاریخي پله کې په خلکو موټر خېژولی او ګڼ کسان یې مړه او ټپیان کړي دي. حمله کوونکو څه باندې 9 بجې خلک په موټر وهلي او بیا په یو نږدې رستورانت کې په خلکو د چړو ګزارونه هم کړي دي. د لندن ښاروال صادق خان نن سهار رویټرز ته ویلي چې تروریستانو ته به اجازه ورنه کړي چې په ورته حملو بریا خپله کړي.
Well, there aren't words to describe the grief and anger that our city will be feeling today. I'm appalled and furious.
They way hits kalimat nashta chinan prekh pal khafgana o gosa bayan kram za sakht usaim che dago buzdelo terroristano pa London ki khalk kota markjob la wala wala dago terroristano de kar la para hits tawje nashta za bayat wazi waim che hits kala ba dui ta ijaza war nakru che bariata urasigi za de London de police la mashara o noro charwa ko zara de shpe rais pa tamas ki mshpak kasan wajal chwi o tarsalwikh to tapyan di de نو ټپیان روغتي حالت نازک ده. پولیسو د پیښې ټپیان 340 یاد کړي. له حمله 8 دقیقې وروسته لندن برج ته نږدې په یو مارکیټ کې چې برانو میږي پولیسو 3 حمله کوونکي هم وژلي دي. د ویل ده چې هیڅ چا د دې حمله مسؤلیت نه دی اخیسته.
بله سانګزه صاحب، یو پوښتنه مې کوله چې د دې پیښې اړه په خپل په لندن کې یعنی په بریتانیا کې داخل او نړیوالو خبرګون نه خودلی تر اوسه پورې.
بله د ویل د چې د برټانیې صدر اعظم میټرزا می دا یو خوشینونکې او ناوړه پیښه یاد کړی. ویل دي چې د څېړنې لپاره به نن د ورځې په اوږدو کې د بیړنۍ کمیټې غونډه هم وربولي. د می محافظه کار غوندې د جون د 8 نیټې انتخاباتو په مخ خپل ټول کمپاینونه په برټانیا کې درولې دي. د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ترامپ یو ټویټ کې له لندنیانو سره خواخوږي ښودلې. د پولیسو کار یې ستایلی دی. د دغو کسانو په وژلو کې، البته د حمله کوونکو په وژلو کې، او بیا یې په هغې مسلې ټینګار کړی چې باید په شپږو مسلمانو هیوادونو د خبره ده ټراول بان همداسې جاری وي، یعنی د سفر بندیزونه باید ټینګ شي. د فرانسې جمهور رئیس په ټویټ کې لیکلی دي چې د پیښې له قربانیانو سره د غم راضي ښودلې ده. د جرمني صدر اعظم بیا ویلي دي انګلا مرکل چې د برېټانیا سره باید په تروریزم کې د مبارزې په برخه کې ټول ودرېږي.
بله ډیره زیاته مننه قدر من اوریدونکو. صفی الله ستانکزی و چې د لندن کې البته د تیر شپې د تروریستي حمله په اړه له تاسو سره جزئیات شریکول. اوس هم اقتصادي خبرونه چې مرزی احمد زئی چمتو کړی دی.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت ویاندوی له چابار بندر څخه د افغان سوداګرو ترانزیتي فعالیتونه مخ په پراخېدو دي. مسافر قوقندی نن ازادي رادیو ته ویل چې دغه بندر څخه د ترانزیت په برخه کې هیڅ کومه ستونزه نه ده موجوده. په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه هم د چابهار بندر للارې د سوداګرۍ پیل د هیواد اقتصادي پرمختګ لپاره خورا مهم بولی. د چابهار تړون نږدې یو کال وړاندې د هند لومړي وزیر نریندرا مودی، د ایران د ولسمشر حسن روحانی او د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ترمنځ لاسلیک شو. د افغانستان، ایران او هند ترمنځ د دغه تړون په عمل کېدو سره به افغانستان د ایران د چابهار بندر له لارې د هند ممبئی ته ترانزیتي لار پیدا کړي. په پکتیا کې سبان د 4000 خزینه بزګرو ته د سبزیو او ترکاریو بیلابیل تخمونه ورکړل شوي دي. د پکتیا ولایت کرنې ریاست مسؤل سکینې نن ازادي رادیو ته ویل چې دغه تخمونه د ښځو د اقتصادي پراختیا په هدف پر دوی ویشلې دي.
په هدف همدا ده چې د ښځو هم اقتصادي او څپنه تخفیه شي، او همدار هم د غذایي مسؤلیت هم موږ په نظر کې نیول شوی دی. او په لفانه ښځې په دې پروګرام کې مصروفه وي، په روزنه کې دغه د دوی دغه روحي تکالیفو رفع کولو لپاره هم ډېر مهمه ده.
د سبزیو او ترکاریو دغه تخمونه د پکتیا ولایت په 4 ولسوالۍ کې د کرنې ریاست لخوا د 15 لک افغانۍ په لګښت ویشل شوي دي. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې، یو بوجۍ قزاقي وړه 2250 افغانۍ، د بوري یو 50 کیلو بوجۍ 2250 افغانۍ، د وریځ یو 3.5 بوجۍ 1300 افغانۍ، 14 لیتره غوړ 1200 افغانۍ، د دوی ترڅنګ نن په کابل کې یو لیتر پټرول په 15 سلويخت او یو لیتر ډیزل په 3 سلويخت افغانۍ پلورل کیږي او هم درس په 60 سره کې د ځینو بهرنۍ اسعار سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ او 30 پوله، یو یورو 80 افغانۍ او 80 پوله، یو انګلیسي پاوند 80 افغانۍ او 30 پوله، یو سعودي ریال 30 افغانۍ او 15 پوله، زر ایراني تومان 30 افغانۍ او 10 پوله، او زر پاکستانی کلدار 609 افغانۍ. د خبرونو پای
لو مرزی احمد زیمنانه چې اقتصادي خبرونه وړاندې کړل. قدر منوریدونکو، لکه څنګه چې مې د خبرونه په پیل کې ویل چې وسلوالو طالبانو د قندوز پر امام صاحب ولسوالۍ حمله کړې ده او همداراز په دغه ولایت کې د دشتې د ګلټیپی ولسوالۍ په بخنی سره د غېدې نیول لپاره عملیات دوام لري. همدارنګه په قندوز کې د ازادي رادیو خبريال اجمل آریان را سره ټلیفون پلی کړی. آریان صاحب سلامونه، مهرباني وکړئ په قندوز کې د ورستۍ او امنیتی پیښو په اړه لقدر منوریدونکو سره جزئیات شریک کړئ.
مننه زه لمړی خپل سلامونه تاسو ته پر دې سلام درنګ د ازادي رادیو اوریدونکو ته وړاندې کوم. څنګه چې تاسو مخکې اشاره وکوله، کندوز ښار نن بیا هم د وسلوالو طالبانو د اتو توغندیو شاهدو د چارواکو په وینا چې زه توغندیو د لګیدلو له کبله څلور تنه ملکي وګړي ټپه شوي دي چې دوه تنه ماشومان دي. په کندوز کې د پولیسو د 1315 زون قومندانۍ ویان محفوظ الله اکبري ازادي راډیو ته وویل چې دغه توغندي د چاردرې ولسوالۍ لوري وسلوالو مخالفانو توغولي و چې د کندوز ښار د شاروالۍ چمن شاوخوا سیمو کې د ولایت واټ همدارنګه کاسانی کوڅې کې لګېدلې دي. هغه وویل چې د دغه توغندیو هدف په کندوز کې د کندوز هوټل کې هلته د امریکایي ځواکونو د مشاورینو مرکز و.
بله،
نو موږ وایو چې د امریکایي مشاورین تیر ورځ له دغه مرکز څخه وتلي دي.
او آریان صاحب، مخاده چې لګ د افغان ځواکونو د عملیاتو پر اړه توانې چې د ګلټیپی ولسوالۍ چې په دې رابطه چې عملیات شروع شوي دي، د عملیات څومره مختتلي دي او افغان چارواکي څه وایي په دې اړه؟
مننه. په کندوز کې د پولیسو د 1315 زون عمومي قومندانۍ قومندان خلیل الله زیری ازادي راډیو ته وویل چې د پامیریو عملیات چې څو موده وړاندې د کندوز شاوخوا سیمو کې پیل شوی، دغه عملیات دوی انکشاف ورکړی. د ګلټیپی ولسوالۍ په لورې ته دوی وایي چې تر اوسه پر افغان ځواکونه توانېدلي دي. د ګلټیپی ولسوالۍ درې کلي د طالبانو شتون څخه تصفیه کړي او لا هم عملیات د دغې ولسوالۍ تصفیه کولو په هدف جریان لري، خو تر اوسه پورې وسلوالو مخالفانو د دغه عملیات په اړه څه نه دي ویلي. همدارنګه نن سهار وسلوالو مخالفانو د کندوز په امام صاحب ولسوالۍ باندې هم خپل بریدونه پیل کړي دي. د امام صاحب ولسوالۍ مانډین قریشي ازادي راډیو ته ویل چې تیر شو وسلوال طالبان د شپې په تاریخ د شپې له تاریخ څخه ګټه اخیستې ده او د امام صاحب ولسوالۍ ښار ته نږدې، یعنی اقبای اندرنګ بخمل کوچه د شفخانه شاوخوا دلته راغستلي دي او جګړه اوس هم په شدت سره جریان لري. خو د کندوز سیمه چارواکي وایي چې دوی د دغه جګړې د مهارولو لپاره تازه ځواکونه سیمې ته استولي دي او تر اوسه ځواکونه په مقاومت روان ده. خو بیا وسلوال طالبان وایي چې دوی تر اوسه پورې 15 پولیس نیولې دي او د پرمختګ ادعا هم کوي.
بله آریان صاحب، که ډیر لنډ راته ووایي چې که څه هم تاسو یو اشاره درلودله چې په قندوز ښار باندې چې کوم هوانونه توغول شوي دي، په دې رابطه باندې وروستي جزئیات تازه څه دي؟ تلفات زیات شوي که؟ بله قدر من اوریدونکو، له اجمل آریان سره زموږ د ټلیفون اړیکه پرې شوه، خو مطلب مو ترلاسه کړ او د ویل چې په قندوز کې یعنی وسلوالو طالبانو نن سهار په امام صاحب ولسوالۍ حمله کړې او دغه حمله لا هم دوام لري. خو افغان چارواکي وی، یعنی سیمه ایز افغان امنیتي چارواکي وی چې دوی دغه حمله بیرته دفع کړې دي. او اوس هم راځو د کابل چاپ ورسپانو ته کتنه کوو. زموږ همکار اجمل تورمان د کابل چاپ ورسپانو ته کتنه کړې ده.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غاړو کې هم د افغانستان په ځانګړي ډول د پایتخت کابل د ناسم امنیتي وضعیت او د وروستیو پیښو په تړاو یو شمیر مطالب چاپ کړي دي. افغانستان مخپلواکي ورځپاڼې په دې اړه په خپل سره مقاله کې لیکلي، د چهارشنبه د ورځې تر حملې وروسته په دې وروستیو ورځو کې افغانستان عملاً اضطراری حالت پیدا کړی. سرمخاله لیکونکي لیکلي چې د سیمې استخبارات د دغه هیواد لپاره د شومو نقشو په پلانولو بوخت دي. یوشمیر کسان د اپوزیشن په جامه کې د حکومت په وړاندې هر ډول عمل تر سره کوي. لری او نګدی هیوادونه له طالبانو او ترهګرو سره پاړی کوي دي او افغان ځواکونه له وسلوالو مخالفینو سره عملاً په جګړه کې. د سرمخل لیکونکو په باور دا ډول وضعیت راوستل د دښمن کار دی، نه کومه طبیعي پیښه. خو پوښتنه یې مطرح کړې چې دا دښمن څوک دی. مسیر خپلواکي ورځپاڼې بیا د یادو پیښو په تړاو لیکلي چې درې خونړۍ پیښې، واحده سرچینه، واحد هدف. د سرمخلي لیکوال لیکلي داسې ښکاري چې دا ټولې پیښې سره تړلې دي او ویره داده چې دوام به وکړي. سرمخله لیکونکي که څه هم د دغې واحدې سرچینې په اړه په څرګند ډول څه نه دي ویلي چې دا د چا کار کیدای شي، خو د هدف په اړه یې لیکلي چې دوی غواړي په خلکو کې ویره او وحشت خپور کړي، خلک اصلي دښمن ته له غبرګون څخه راوګرځوي او په خپل منځي اختلافاتو یې بوخت کړي. دنیا خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې وروستیو پیښو ته په اشارې سره لیکلي داسې ښکاري چې د افغانستان وضعیت لا پسې خرابیږي. سرمقاله لیکونکي لیکلي که چیرې چارواکي د وضعیت کنټرول خپل نه کړي، نو دا ویره شته چې وضعیت دومره خراب شي څومره چې وړاندوینه یې هم نشي کېدی. په سرمقاله کې راغلي چې له موجوده وضعیت څخه د وتلو لار باید سوله ییزه وي او تاوتریخوالی او وینه تویدنه رامنځته نه شي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې د افغانانو په یو موټیوالي ټینګار کړی او دوی صبر او حوصلې ته رابللي دي. د هیواد سرمقاله لیکونکی بیا په دې باور دی چې د کابل په وروستیو پیښو کې د سیمې د استخباراتو په ځانګړي ډول د پاکستان د استخباراتي سازمان ISI لاس دی او له خلکو یې غوښتي چې پرې نږدې څو فرصت طلبه او د پردیو لاسپوڅي یې له سپېڅلو احساساتو ناوړه استفاده وکړي.
قدرمن اوریدونکو، اوس هم راځو یوې بلې موضوع ته. د سویل ختیځ زون د قومونو د یووالي لویه شورا نن په کابل کې د افغانستان د سولې او همدارنګه د چهارشنبې د ورځې د خونړۍ برید په تړاو مطبوعاتي غونډه درلوده. د دغه شورا رئیس داود شاه نیازی له حکومت وغوښتل چې د کابل د چهارشنبې د ورځې د خونړۍ پیښې په اړه پراخه څېړنه وکړي او پایلې دې له ملت سره شریکې کړي. زموږ همکار رحمت الله افغان د غونډې ته ورغلی و او دا مهال سره په سټوډیو کې دی. افغان صاحب، مهرباني وکړئ په دې اړه وروستي جزئیات شریک کړي.
بله پردې صاحب، د کابل د تیرې چهارشنبې د ورځې په د پیښې د خونړۍ پیښې په غبرګون کې د افغانستان د سویل ختیځ زون د قومونو د یووالي شورا غبرګون وښود. نن په مطبوعاتي غونډه کې د یو نهمدیز پرېکړه لیک ولس. په پرېکړه لیک کې له افغان ولسمشر همدارنګه د حکومت له نورو چارواکو نه غوښتنه شوې وه چې د کابل د تیرې چهارشنبې د ورځې د خونړۍ پیښې په اړه د جدي هر اړخیزې بې پلټنې وکړي او پایلې دې له ملت سره شریک کی. دوی همدارنګه ټینګار کاوه چې د تیر په څیر باید ونه شي چې دوی د خپل پایل لکه د نورو هیئتونو ټاکل سوي دي بیا پایلې ملت سره شریکې سوي نه دي. دوی غوښتنه کړې چې دغه د پرالخیستو غوښ چرل سي او پایلې د ملت سره شریکې سي. دوی همدارنګه غوښتنه کوله چې نړیواله ټولنه په خاص توګه هغه هیوادونه چې له افغانستان سره امنیتي تړون لري باید په دې برخه کې هڅه وکړي او افغان حکومت دې غوښتنه وکړه چې هغه هیوادونه سره چې افغان حکومت تړون لري کچیر د افغانستان په پروسه کې فعال ونډه نشي اخیستای د افغانستان ستونزو ته رسیدګی نشي کړای، نو دغه مندې له سره بیا کتنه وسی او ملت دې مراجعه وسی. همدارنګه دوی غوښتنه کړې چې د افغانستان د اساسي قانون د شپږ درسمې ماده په اساس ټول هیوادوال حق لري چې په افغانستان کې اوسيږي. همدارنګه سولیز مظاهری وکړي، دوی ول چې چاته اجازه نه ورکړي چې د قومونو حق یې والي چې وس موجود ده هغه لمنځه ولاړ شي. دغه پریکړه لیک چې دغه شورا د رئیس داود شاه نیازی له خوا ولوستل سمدارنګ په سولې هم ټینګار شوی و. دوی غوښتنه کړه چې افغان حکومت خصوصا رئیس جمهور همدارنګ اجرایی رئیس عبدالله چې کله د کمپاینونو په محل دوی خلکو ته وینا کړې، دوی یو همدا وعده او ژمنه و چې په هیواد کې به سوله ټینګوي. دوی ویل چې د هیواد باید دغه ژمنه پر ځای کړي. دوی د سولې پالي شورا باندې هم نیوکې کړلې. دوی ویل چې د سولې عالي شورا چې زیات مصرف هم لري او ډیر زیات وخت کیږي، تر اوسه پرې سرګند کومه نتیجه هم نه ده ورکړې. دوی ویل چې دغه تشکیلاتو باندې له سره کتنه وسی او هغه کسان د شورا په تشکیل کې را زیات چې عالمانی قومونه مشران او مدارنګ جهادي
پخنه افغان صاحب کډیر لند راتوې تاسو اشاره وکړه چې د سویل ختی زون د قومونو د یوالي شورا دوی ویلي چې افغانستان کوم هیوادونو سره تړون نه لري پاغي د بیا غور وشي افغانستان خو له مختلفو هیوادونو سره تړون نه لري مشخصه اشاره چاته و
دوی سم مشخص کوم هیواد نمونه خص نړیوال سازمانونو امدارنګ هیوادونه یاد کړ دوی ول چې دوی تړون نه لري تړون په اساس باندې دوی مکلف دي چې د افغانستان پښتونځ کې رغندرول ول بوي خو څه ډول چې لازم او مکلف دي هغه دوی ډول اقدام نه کړ نو دته په کتلو سره چې دغه دوی نه سکه تج نظر دی وسو د پر ځای د ملت مراجعه وسی
ډیره زیاته مننه قدر منوریدونکو رحمت الله افانو چې د سویل ختی زون د قومونو د والی شورا د نننې غونډې پاړې له تاسو سره جزئیات شریکول
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي
او قدر من اوریدونکو اوس هم تاسو زینو پیغامونه چې تاسو د 1313 شمیرې لارې استولې لولم شمس وفال لوګر څخه لیکلي چې طالبان د پردیو په اشاره کار نه کوي او نور د افغانستان کې وینیتویول بند کړي محمد قاسم زواک له هلمند څخه لیکلي چې ټول مظاهره کوونکو نه غوښتنه کوم چې مظاهره د نورې بندې کړي ځکه چې خطر لري عبد الله له لوګر ولایت څخه لیکلي چې پروسه او څورزو کې چې کوم پیښې شوې دي دا د خبره د اجرایي ریاست ورک ترمنز کوم اختلافات چې موجود دي د دې لپاره شوې دي او زیان ولستر سیږي همداراز محمد رسول قندهار څخه لیکلي چې له ټولو افغانانو څخه مهیله ده چې نور دی له بدمرغۍ څخه لاس واخلي او پردیو ته دی لاس وهنې زمينه نه برابروي بیا هم یو بل اوریدونکو لیکلي چې پاکستان باید له داسې ظالمانه کارونو څخه لاس واخلي ځکه دا کړنې خپل د پاکستان د غاړې مار کېدلی شي قدر من اوریدونکو تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو څخه اوري ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12.9 او د اف ام په 3.15 سپو باندې اوریدلی شي اوس هم په افغانستان کې د غرمې 12:00 او 10 دقیقې کیدونکې دي صالح محمد صالح د پراګ په سټډیو کې د لند خبر نو وړاندې کړی
د افغانستان دفاع وزارت وی په تیرو 24 ساعتونو کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د دولت تر شپېتو زیات وسلوال مخالفان وجل سوي دي بل خو د ننګرهار ولایتي اداره وی چې په چین ولسوالۍ کې د هوایی او ځکنۍ پوځي عملیاتو له کبله د دیش 22 وسلوال وجل سوي دي د کندهار چارواکي وای د هغې پیښې د څېړنې لپاره یو هیئت ګمارل سوی چې پکې ویل سوي دو پولیسو تېره شپه شپږ نور پولیسان وژلی دي پیښه د کندهار د 15مې حوزې په حاجي عرب سیمه کې سوې ده د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي وروستیو پیښو ته په پام سره له خلکو د یووالي غوښتنه وکړه تدامي چې اماموتو دا غوښتنه په هغې ویډیوي پیغام کې کړې چې په کابل کې تر پرونیو ځنوجونکو حملو وروسته خپور کړی دی د هرات ولایت ځینو اوسیدونکو په کابل کې د چهارشنبې ورځې د بامی حمله او د ناامنیو د نورو پیښو په تړاو مظاهره وکړه د ازادي راډیو خبریالوي په دغو مظاهرو کې تر سلو زیاتو کسانو برخه اخیستې وه او د حکومتي مشرانو د استعفا غوښتنه یې کوله برتانوي چارواکي وایي شپږ کسان هغه وخت ووژل سول او په لسګونو نور ژوبل سول چې حمله کوونکو یو واګون د لندن په تاریخي پل لندن برج کې پر لارویانو وخیژوه دوی وروسته پلته نږدې پراسرانونو کې خلک په چړو ووهل ملګری ملتونه وایي په یمن کې په پراخه پیمانه کولرا یا وبا ناروغي خپره سوې او اټکل کېږي چې هر ورځ د دې ناروغۍ له 3000 تر 5000 پورې نوې پیښې ثبتېږي او د فلیپین پولیس وایي هغه سړی چې د یوې قمارخانې د اور لګونې په پیښه کې ښکېل و د دې قمارخانې ډېر پوروړی و دغه کس په مالي ریاست کې له خپلې دندې څخه شړل سوی و د جمعې په ورځ په هغه پیښه کې 30 کسان مړه سوي وه
لو صالح محمد صالح مننه چې د افغانستان سیمه نړۍ لند خبرونه وړاندې کړل قدر من اوریدونکو زمونږ د نننې خبری غرمنۍ خبری مجلې کې راټول شوی مطالب هم دلته پای ته رسیږي او اوس هم ونیزه سکوت شکست خبرونه چې په دغه خبرونه کې معمولا د هغو خزو پر وړاندې چې تاوتریخوالی شوی او قضیو ته رسیدنه نه ده شوې او یا هم که رسیدنه شوې ډیر وخت نیولی دی په دغه موضوع راڅرخي سکوت شکست خبرونه ور رسیدلې دا ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو السلام علیکم ستړي مشي وخت مو په خیر دا ازادي رادیو نوې خبرونه شکست سکوت ته خراغلی په دغه خبرونه کې مونږ هڅه کوو د هغو میرمنو پر وړاندې چې توتريخوالی شوی خو تر اوسه یې قضیو ته رسیدنه نه ده شوی او یا هم هغه قضیه چې رسیدنه ډیر وخت نیولای په دې اړه د قربانیانو غږ له مسولو چارواکو سره شریک کو په دغه خبرونه کې د افغانستان د ولسی جرګې د بشري حقوقو او د خزو کمیسون له موږ سره مرسته کوي او تاسو قدرمن اوریدونکو هم کولای شئ چې له موږ سره اړیکه ونیسئ او خپل ستونزې له موږ سره شریک کړئ ترڅو موږ د مسولو چارواکو غوږونو ته ورسو د ټلیفون شمیره مو ده 0 8 9 2 14 شمیره یو ځل بیا تکراروم 0 8 9 2 14 په دې شمیره تاسو کولای شئ چې زنګ راووهئ او خپل ستونزې له موږ سره شریک کړئ ترڅو موږ یې مسؤلو چارواکو ته ورسو په دغه خبرونه کې مو د ولسی جرګې د بشري حقوقو او د ښځو د کمیسون له غړي مسعود کروخي سره خبرې کړې او له هغې سره مو په دې بحث کړای چې په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي او قضیې تر رسیدنه څومره شوې ده او دغه برخه کې ستونزې څومره جدي دي
شما ببینید اگر ما همه شرایط فعلی افغانستان در وضعیتی که قرار دارده از تحلیل و بررسی همه جانبه بکنیم نه تنها که این مشکل متوجه همه دوستی های زن ها هستن باور کنیم از مرد ها هم این چیز هسته اصلا هیچ توجهی نمیشه زن ها خود شما کنید همشون که مراکز عدلی و قضایی بیشتری به سر پول میچرخه و این پوله که هر سوال و آخر میذاره زنهای بیچاره که عموماً پولم ندارم و از طرف حساسیت ها چونی خسته که وزی ها یک زویی بسیار زن ستیزانه ای دارم و فکر میکنن که یعنی دستان زن یا شکایت کردن خشونتی که برای اعمال میشه و به دادگاه رفتن این زن یک عمل خلاف تمام اون سنت هایی که با باور از اینا هسته انجام دادم حتی باور کنه خیلی وقتا شده که قاضی ها با الفاظ بسیار ذکیب و زشت و حتی فحش و ناسزا مثلا زن بی حیا و چنین و چنان با اونا برخورد میشه و بیشتر باور کنیم که من خودم دو سال گذشته ما هیئتی رفته بودیم به زندان زنان عموما زنان جوانه که به نام مثلا اینا که مثلا مسائل منافع اخلاق و مثلا فساد اخلاقی دخترکای جوان زنان جوانی از این ابتدا که یا حیزه هسته یا پولیس هسته یا جنایی هسته از این ابتدا از اینا تقاضاهای نامشروع صورت میگیره اگر تو تن به خواسته های ما بدی به ما تمکین کنی اخمی لحظه ما حاضر هستیم که مثلا یا تو را از اینجا رها کنیم یا چنین کنیم یا چنان کنیم و این بسیار درد آور هسته به محض از این که یک دختر مقبولی بود یک زن مقبولی بود از این خیلی استفاده های سوی میده ما باور کنیم و من زندان که رفتیم یکی به زندانی ها نگفتم سران والا از ما چنین تقاضاها کردم ما چون تن ندادم من 3 سال 4 سال بموندیم یکی ده که تن دادم تمکین کردم با مقابل خواسته های سران والا به زودترین فرصت ارائهی پیدا کردم این وضعیت هم خیلی به مراتب نگران کننده تر است از این که دوستی های اینا به کندی پیش میره از هر لحاظ باور کنین وضعیت نابسامانی هست نه تنها که در حسی زن ها چون ما به نمایندگی از یک جامعه میکنیم که در اینجا انسان ها زندگی میکنن باور کنیم مردم فقیر و تهیدست و مظلوم و بیچاره به اندک مسئله اینقدر گیر میدم و اینقدر از قانون و از ماده های قانون اینا مؤدبانه صحبت میکنم که گویا دیگه اونا واقعا از امون پیروان و موتیان و فرمانبردار قانون هستم اما وقتی که به پول مواجه شدم بحث قانون نیسته این واقعیت هست من کاملا با این صحبت هایی که شما کردین موافق هستم وضعیت نیروهای عدلی و قضایی ما همین دینه هسته از قانون خبری نیست و از طرف اینقدر اینو مدت هست به اندک مثلا 17 سال 18 سال 15 سال 14 سال ما به تازگی 3 هفته پیش بود به ولایت قر رفتیم من نزدیک ما شاهد بودیم، رفتیم به زندان، زنانه 8 تا میگی زندانی بود. یک زن بیچارهی خوب خلاصه پسر و دختر هم دیگر رو دوست داشتم، اینا مثل که از هلمند میخواستم بیایم، همین از زنم به همین میتر بیده، خوب به هم آلونه بس اختطاف بیده، بسی هیچی نبیده، صرف عنوان همکار 13 سال بری از زندان حکم زندان بریدید. ما نمیفهمیم که چرا خدا مرجع نیست که از اینا بپرسه. دخترم یک نه اختطاف بیده، دختر رو هم فهمیده بیامده ببرده. این زن بیچاره خودی که طفلک ها خود تا زندان بود، دختر 6-7 ساله داشت که باید به مکتب میرفت، معلوم بود دختر طفلک دیگه 3-4 ساله داشت که باید او هم از نعمت تمام و همون مزایایی که برای یک طفل بیزی کنه، تفریح کنه، با هم سن سالا خود گشت و گذار کنه معلوم بود. ما این چیز هم با قاضی و قضات صاحب شریک کردیم و هم با روی سارانوال این مسائل شریک کردن، کم چون مسائل و موضوعاتی هست، خصوصا در بخش سارانوالی و مراتب فساد بیشتر هست، چون مدعی العموم هستم و اولین صورت دوار اونا نمیستم. هر معامله ای که کردم، خصوصا کسایی که نمیفهمم، مردم اطراف اصلا نمیفهمم معنی و مفهوم از این که برم به وکیل مدافع مراجع کنم، وقتی که خوب دیگه سارانوال دست ما به چوب دست از پشت بسته کرد، او از بیچاره که هر دادخواهی هم بکنم دارن والا نمی که شرط میگذارن، نقدر پول داری نمیدی، خوب نمیدی، همی هر چی که دل خواست نمیسه نمیسه. زنای بیچاره که اصلا می از فامیل ما یاد میشم، چون اون خلافه همون به باورهای سنتی ما، خلاف ارزش های خانوادگی است. تن باید زن باید تن به هر گونه ظلمی، هر گونه ستمی که به او از آدرس خانه رو وامیداره تن بده، چون آبروریزی و حیثیت این جامعه ما با حرکات زنان گره خورده. مردا هر کاری کردن آزاد هستم، چون میگم مرد حق بین ستاره، مرد همه چون بالاتر از زن است، این زنه که تن به هر کاری بده، فامیلم با امید بره و خشواندم از طرف شوهر اینام تعدید میشه، وقتی که به مراجع عدلی و قضایی هم در اونجی میره میخوش به اونشون داده نمیشه. خلاصه وضعیت خیلی ناگواری
زنا دارم. کروخی صاحب، شما به چند نمونه اشاره کردین، اما و شما در کمیسیون حقوق بشر و زنان ولسی جرگه هم هستین و این قضایه را از نزدیک میبینین. میشه اگر سوال این گونه مطرح بکنم که اگر از شما خواسته شود که نمونه ها و مثال های یا مو ثبوت که ادعا میکنین که در موارد مختلف ای تو قضایه را برش اگر ثبوت از پشتان خواسته شود تهیه کرده میتونین؟
شما ببینید، ما همو سفری که مثلا به چی رفتیم، خصوصا در رابطه در نوع چند قضایای خشونت باری که متوجه زنان غور شده بودند، اونا مثلا ما رفتیم که 3-4 تا زندان بود، زنا بودن به جرم به حساب رابطه نامشروع یا به جرم فرار یا به جرم زنا، بله به غور. ما وقتی که رفتیم که زنا به زندان هستم، چرا مردان نیستم؟ پولیس میگفت و نیروهای محلی قور گفتن که ما زور از اینا نداریم، اونا با نیروهای مسلح غیر مسئول هستن. بله، ما امیت که داد زنایی که خیلی به وضع بسیار فجی و دردناکی اونا در اونجی مورد خشونت قرار گرفته بیدم، یکی در کسایی بیدم که اینا حتی از عاملین نقض حقوق بشری بیدم، اونا به هیچ چی مورد توجه یا مورد پیگرد قانونی قرار نگرفته بیدم. تعدادی از امیر رئیس امور زنان بعضی ورقای اینا داد. ما مثلا امیر زنایی که دیدیم، امیر زنی که به 13 سال چی بود، با اون که دیسی پیش ما نبود دیگه، دیسی ما این مسئله رفتیم با هم لوی سارنوال و هم با چیز با قضی القضات ما شریک کردیم. قضی القضات شد گفار خوب کار از کار دی شدم، چون حکم سه محکمه حکم فیصله کرده از اختیار ما بیرون هسته، این شما میتونیم یا مسئله تجدید نظر بشه و یا جه پروسه تجدید نظر هم یک زنه که به درون زندان هیچ کسی نداره، یا شما بریم با لوی سارنوال در میان بذاریم کم چه زنای اینا از طریق معفایی که به مراسم های خاص اینا برای یک تعداد زندانی ها میدن. ما همین مسائل رفتیم با هم لوی سارانوال گفتیم، با هم با قضی القضات گفتیم، باور کنیم گزارشی که دو سال پیش فکر کنم بیشتر بود. ما 20 سال پیش بود ما گزارشی از چیز از زندان زنانه هرات خاص به زنان بشیشنیم، از امون یک چیز یک نهاد مدنی در اونجا رفته بود با زنان که نشست کرده بود، اونا گفته بودم که بله برای ما بعض کسا در مراجع هایی که امون یا پولیس یا بخش جنایی یا چی سارن، ولی اینا حتی از ما تقاضای نامشروع شده، حتی به ما تجاوز شده. خب ما هم که رفتیم اونجا گزارش ما تهیه کردیم، در امون وقت زمان ما همون گزارش این به شورای امنیت به هر جا همون گزارش رو بدادیم. متاسفانه هیچ توجهی نشد. آره دو سال دو نیم سال میشه که تعداد ما چون کمیسیون حقوق بشر هستیم و قانون محابیس میگه که زندان ها باید در نزدیکترین محل اقامت خود زندان باشن. باور کنیم که هزارها زندانی بیچاره ای که با وجودی که اونا آدم های صرف همه جرم های جنایت هایی که همه در جوامی بشری هسته اتفاق میفته، همه 3 سال 4 سال 5 ساله اونا را از نعمت و ملاقات و دیدار فامیل های نال بی نصیب کردم، همه را آوردم به داخل کابل. من خودم شخصا با این مسئله با سیما جان سمر به جریان گذاشتم. وقتی که از ایرات آمدم گفتم وظیفه شما چیست؟ وظیفه شما نظارت از عملکرد حکومت در قبال مردم و خصوصا در قبال زندانیا هسته. چرا شما نماینده نداشتیم که در اون اضافه تر از 1000 نفر ما زندانی به استثنای تعدادی در اونجی هم چنان پولی رد بدن شد؟ باور کنیم هر کس پول داشت، پول دار لکها پول تا اولا شد. قریبا 3 سال 4 سال در صورتی که شورای امنیت گفته بود که کسانی که خطرناک هستم، حتی این مثلا ما رفتیم به شخص ازمر که میسیم ما رفت سالا گذشته که تو چرا چنین حکم خلاف قانون تو دادی، نقض حقوق بشری هست. این گفت نه باور کنیم که 2 سال میشه هر چه تلاش کردیم بالاخره ما نتونستیم متقاعد بسازیم. متاسفانه کمیسیون حقوق بشر صرف یک کمیسیون سمبولی که در همونجی نشسته هست گاه گاه سیاسی عمل میکنه، هیچ وقتی گزارشات باید سما به سما یک ما به یک ما تمام گزارشات و رویدادهایی که در رابطه با مرکز خصوصا بخش عدلی و قضایی در رابطه با متهمین زندانیان در چی وضعیت به سر میبرن، باور کنیم امال به می وضعیت به می زندان پلچرخی همون قماندان هر کاری که دل نخواست به سر یک زندان بیچاره میکنن. حتی خودشایی مثلا ما به شخص رئیس جمهور و رئیس جیه که 2 سال پیش ما با ما ملاقات میکرد گفتم که رئیس جمهور تو حق سلب آزادی زندانی ها داری اما تمام حقوق بشری ما باید رعایت شه، شما چیزینه برخورد میکنید؟ اصلا اینقدر درگیر زده بنده و مسائل سیاسی هستن که متاسفانه به اینجا هیچ توجه هم نمی کنم. همین چند روز پیش مار خواسته بود که کمیسیون حقوق بشر بین المللی سومین گزارش از ما خواسته، سومین گزارش و از همه وزارت ها همه بخش های مربوطه خواسته بودم و از کمیسیون هم مرفته بودم، در همینجا شما سفارشات هم بداده بود که امو کمیسیون حقوق بشر بین المللی که روی از این سفارشات جواب بدیم. و خیلی برای هم هر کس میگفت شما بفرستیم باز ما ترجمه کنیم نبرم. خب من گفتم این گزارش های روی ورقی که در اینجا عملا کاری انجام نشده و شما هم وزارت خارجه اینا ترجمه میکنیم و میفرستیم چی در زیر دوام میکنه؟ این وضعیت کل کشور همین خواسته، هر کس رو کاغذ هر کار دل خاص میمیسه، هیچ کس در اینجا اما مسئولیتی که به اون سپرده. من کاملا منتقد سرسخت عمل کرده کمیسیون حقوق بشر هستم. اون هم چنان در همین جنجال سیاسی و لجن و معاملات تنده شده که ولادی خبر باشه که در کجا چی اتفاق میفته، با زنا چی برخورد میشه در وقتی که یک زن متهم بیچاره دوسیه‌ای داره، آیا چی وکیل مدافع داره یا نداره، اینا چه کار میکنم، معاشای کلون کلون دلاری میخورم، اینا چه کار میکنم، چی گزارش های تالا اینا به مردم دادم، یعنی وضعیت هم میرخم هسته.
کروخیس محترم، من های سوال اخیر میخواییم بپرسم، شما اشارات داشتین که معمولا زنایی که در روستا زندگی میکنه و در دهات بیخبر هستن و در اکثر موارد حتی نمیفهمن که حقوق حقیشان چی است، پس در این حالت چطور انتظار رفته میتونه که یا بتانن از امو حقوق خود دفاع کرده بتانه و به نظر شما راه حل چی بوده میتونه؟
شما ببینید راه حل، من کاملا مخالف هستم که یکی در این جوالاها و یکی در آدم های معاملگر 16 سال میشه که میلیون ها میلیون ها دلار به نام آگاهی زنان از کشورهای خارجی اینا فن گرفتم و پروژه و رفتم و به دروغ بر اینا بگفتم. یگانه یا بهترین را حکمت باید از طریق بلند بردن سطح زندگی مردم، مثلا مکاتب بهترین محیط است که از این طریق به مکاتب وظیفه داده شه، به معلم‌ها، به ادارات که باید ارتباط برقرار کنن با والدین. مثلا ما یک دفعه به نحوی بخواهم با ادارات با اینا صحبت کنم، فرزندان در اکثریت ولایت ها شما بریم خدا شاهده که دخترها به سنف 12 هستم سواد ندارم. همین همبستگی ملی بهترین برنامه بود که متاسفانه او هم درگیر سیاسی اون خدا شاهده در هر منطقه و قریه که بریم همه قلدوری که ارباب بود که سلادش همه رئیس شورای انکشافی شده. حال انمه یک میلیارد دلار به همین پروسه میثاق شهروندی ما اختصاص دادم. بهترین پروسه همین پروسه هسته که در رابطه به صحت، در رابطه به تعلیم و تربیه و در رابطه به تمام حفظ و مسائل صحی، مسائل چیگونه مادران والدین از فرزندان خوب خبر باشم، چیگونه روابط خانواده تنظیم باشه، بهترین راه این است. از این راه اینجوها و پلای هنگفت یک چنان چاق و چله شدم اینجوالا که یک زنای دلال و معاملگره که اینا هم کمتر از فاسیدی دیگه به پیش می نیستم. و چون یک آدمی هم معلم بودم و همالی هم معلم هستم و یک فعال اجتماعی رضاکار بودم، باور کنیم بهترین جا در چوکات حکمت در همون توریفه های دیربنایی هسته که میتونم با همکاری به مردم به شهرها از طریق شهرولی هایی که دارم از شویه های مثلا ایاو انکشاف دیات، وزارت معرف هسته، وزارت زراعت هسته، وزارت صحت هسته، اینا همه وزارت کار امور اجتماعی هسته، وزارت زنان هسته، اینا همه دست به دست هم بدم و هم کوشش کنم که سطح زندگی مردم در اینجی محرومیت ها چیه، محرومیت ها تشخیص بدم. و از طرف دیگه ما استعدادهای بالقوه و نهفته باور کنیم در روستاها و قریه جات داریم، اگه اونا شناسایی شه به فیل در آورده بشه و زمام امور در همون جی رهبری خصوصا مسئله سول باور کنیم. سول یک نیاز است. اگه در تا یعنی 14 سال در این راستا کار می شد در این زنه در پولیسی سول نقش واقعی پرکتیک و عملی داده می شد ما بس مشکلات این ویزر نداشتیم. یگانه را این را هسته برای جان دیگه را وجود نداره. مثلا رسانه اکثریت مناطق مولیسولی هم 370 مولیسولی داریم برق ندارم، دسترسی به رسانه ها ندارم. بهترین چی زیربنا دولت باشه با همه وزارت های مربوطه، مثلا با پارلمان، با شورای ولایتی ارتباطات تنگاتنگ. این قدر روابطی که ما با زنا با مردم قرا و قصبات داریم حکومتی ها ندارم، اما هیچ وقت با ما نمشوری میشه، نه اطلاعی میشه، نه گفته میشه. انا هر کس به خود هر کاری که دل خاص به تنهایی یک وزارت یک کار به تنهایی میکنه که بعد از گذشت 16 سال ما به جایی رسیدیم که باید از سر شروع کنیم.
بله خانم مسعوده کروخی، عضو کمیسیون حقوق بشر و امور زنان ولسی جرگه، بسیار زیاد تشکر که وقت دادین برای ما.
تشکر از شما. تشکر.
لطف کردین. خدا حافظ. وقت خوش.
خدا حافظ.
السلام علیکم. خدا حافظ. قدرمن اوریدونکو د میرمن کروخی خبرې مو واوریدې چې د تر ډیره پوري د حکومت له اقداماتو شکایت کوو او دا خبره هم کوله چې د افغانستان په عدلی او قضایی بنسټونو کې یعنی فساد موجود ده او په هغه شکل چې لازمه ده قضیو ته رسیدنه نه کیږي. خو د افغانستان د لوی څارنوالۍ مسؤلین بیا وایي چې دوی نه یوازې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي قضیو ته بلکې ټولو قضیو ته په وخت رسیدنه کړې ده. دا چې څنګه کېدای شي د ښځو وضعیت بهتره شي او په دې برخه کې شته ستونزې ته مناسب او په دې برخه کې شته ستونزو ته مناسب حل لارې وموندل شي، په همدې اړه مې د ولسي جرګې د غړې میرمن آریان یون سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم.
اول خو زه فکر کوم چې موږ همیشه په میډیا د لارې نه او پارلمان کې دا غږ پورته کړی چې د ښځو د حقوقو په برخه کې چې هغه کار باید د ښځو لپاره په افغانستان کې شوی وي، دومره چې امکانات افغانستان ته راغلل د ښځو په نامه او دومره چې په میډیا او کې او په نړیوالې ټولنې غږونه پورته کړي وو چې په افغانستان کې د ښځو د حقوقو دپاره یعنې هغومره کار د ښځو دپاره ونه شو، فقط یو شعاري بڼه یې درلودله او ځینې انجوګانو فقط غوښتل چې فنډ واخلي نو ځکه د خوځ دوه د شوار په ډول استفاده وکړه چې نن دغه نتیجې مونږ ګورو چې د خوځ مشکلات نور هم ډیر شي ویلي نور هم ډیر شي ویلي بلکې کم شي ویني بلکې نور هم ډیر شي ویلي چې ویلا ته همدا او چې د خوځ لپاره اساسي کار و نشو مخصوصا په لر پرتو سیمو کې او په هغه منطقو کې چې هلته یعنی دغه ټولنو وینجوګانو کار و نه کړ فقط په مرکز کې په کابل کې او د ځینو ولایتو په مرکزونو کې خوځ لپاره کار وکړ نوی ولایت یم دا د چې د خوځ د پاره صحیح کار نه شو چې نه بنسټیز کار وسی چې مثلا په عدلی او قضایي برخه کې مونږ خويندې ولرو چې د برخه په برخه کې جدي پاملرنه وکړي او د دې قضایا ځخ مخه ته بوځي هم د سپه حکومت ځینو پوسټونو کې مثلا مونږ په خوځ چارو وزارت لرو چې هغه یوازې پالیسی ساز دی وزارت ته کوم اجرایا دغه نه لري واک نه لري نو د دې هم کومه ګټه نشه له خوځ د پاره نو دغه د خاطر زوم چې هغه وخت کې به د خوځ مشکل حل شوی وای چې د دې لپاره بنیادی کار شوی وای مخصوصا په ټولنه کې ټولنه په چوند په حساب سره د ټیټه د افغانستان کې نو ذکر د خوځ په مقابل کې دوی اساسیت خي کچې د نارینه او سره کار شوی وای ځکه سنتي ټولنه ده نو دا غي د په حساب ته پورته شوی وای د اسلام د نظر د ته خوځ شي چې مغوم رج نارینه حق لري خوځ هم په ټولنه کې حق لري دا ټول مسائل به زه دي شي وای بل اخر نن به د خوځ مشکلات تل کو کچې کوم انتقه کې د خوځ په مقابل کې کوم تاریخوالي نه کار اخیستل کېدل کله چې دا غي د ستیر اطلاع نو بل اخر هغه باندې به کار زرزر کېده او بل اخر نتیجه به ورکوله خوځ حقوق ته په توجه کې لاو د دې په مقابل کې کوم تاریخوالي نه کار اخیستل کېده به جرم ګڼل کېده یعنی هغه قوانين چې د خوځ په باره کې واستغلی صرف په اصول کې پاتې دي بلکې عملي جنبنه لري چې دا ټول باید زدي شي چې د خوځ مشکلات نور هم ډیر شي او بل اخر کوم قضیه چې افغانستان کې پیخي کې د خوځ په واقعي رسیدګي هم خپل په وخت کې یم د ستر میزو تر شا چول کی او پښتنو باسته توک نه کوي
وکیل صاحب په خپل په عدلی او قضایي بنسټونو کې یعنی د هغه باور چې لازم ده تاسو فکر کوئ چې په خپل عدلی او قضایي بنسټونو کې په ځینو مواردو کې فساد او ځینې نورې ستونزې د دې باعث شوې دي چې
ول نه دا معلومدار خبره ده چې زمونږ په عدلی او قضایي بنسټونو کې فساد زخت ډیر دي تر دې چې زمونږ نوې حکومت راغوي ول چې موږ د فساد په مقابل کې مبارزه کوو بلکې دا فساد نور هم ډیر شو اوس موږ ګورو چې په ډیره عادي موضوعګانو کې چې مثلا مخصوصا د ښځې بیچاره په اړه کې چې کومه مظلومه طبقه ده کومه پیښه کیږي په مقابل لورې پیسې ورکي نو ماغې چې ماغه قضیه په ټپه ودریږي ځکه اکثره دغه پیښه د زور واکه د خواکي غاښ د زر او د زور خاوندان دي غیر خاطر دوی په بدلی او قضایي سیستم کې هم چې فساد زخت ډیر دی بي ته رشوت ورکي پیسې ورکي نو هغه قضیه د هغه مظلومه ښځې بي ته هم د سپات کیږي یاندا موږ منو چې فساد شته دی او یو عوامل هم دي چې د خوز قضیو ته رسیدګینه کې یو هم علت یم ده چې بدلی قضایي ارګانونو کې فساد شتون لري او دغه فساد شتون باید دي کېږي چې د کار د پرمختګ مخاوني
یون سپ تاسو د پوهې د کچې د ټټوالي خبره وکړه اکثرا په لورو پرتو سیمو کې یعنی مېرمنې په ځینو مواردو کې یعنی په دې رابطه باندې مشکل لا هم موجود ده چې دوی څنګه وکړي شي خپل حق او حقوق تر لاسه کړي څه فکر کوي چې په دې برخه کې ستاسو مسولیت څه کېدای شي یا غنور مېرمنې چې په دې برخه کې فعال دي څومره مهم رول لوبوي شي
بله مون خو همیشه هم دا خبره کړې ده چې د پوهې سطح ډېره ټیټه ده مخصوصا په لرې پرتو سیمو کې یعنې هلته ښځې خپله نه شي کولی چې د خپلو ښځو د حقوقو په برخه کې دي او ځکه هغه تعلیم نه لري بې سواده ښځې دي او کمښتانان په دې باندې نه پوهېږي چې ښځو حقوق یعنې څه یعنې هلته چون موږ باید د نارینه وو سره هلته کار کړی وای زموږ هغه نارینه مخصوصا ملکانو سره ملای مامانو سره او هغه خپله د کورنۍ د غړو د نارینه وو سره باید دا کار کړی وای هغه دې طرف پوه کړی وای چې باید خزی حقوق څه ته وایي او اسلام څه حق ورکړی دی دا نه یوازې زمونږ کار دی بلکې دا حق د خود چارو د ریاست کار دی چې ریاستونه چې په ولایاتو کې دي دغه راځغه ټولنې هغه انجوګانې چې د خود په برخه کې کار کوي هغه باید یوازې مرکزونو ته توجه ونه کړي هغه باید اطراف ته توجه وکړي حکومت باید د جماعتونو د لارې نه د ملکانو د لارې نه ولس په دې پوهې کې ځکه چې ملا یو منل شوې طبقه ده په افغانستان کې نو د دوی خبره ډېر تاثیر لري په ولس باندې نو دوی نه باید مرسته اخیستې وای چې هغه خپل په هغه سیمو کې تبلیغ کړی وای چې د ښځو حقوق دي او یا اسلام ښځې ته حق ورکړی دی نو دغه ټول مسایل چې ترسره شوي وای نو نن به د ښځې حالت دا نه و چې متاسفانه دا یو کار مونږ شو او بل اخره د ښځو حقوق فقط د فورمول د شوار په ډول په مرکز کې پاتې شو او ټول نړیوال ټولنې او نور انجوګانو د ښځو په برخه کې کار کوي هغه فکر وکړي چې کابل افغانستان دی او ټول اغه فعالیتونه او کومکونه هر څه چې فقط په مرکز کې او بیا د نورو لاکسه یا ځینو کم ولایتو په مرکزونو کې فقط متمرکز شو او نور وستي متلره پرتو وستي متنه هیڅ توجه نه کړنه ځکه نن د خزي حالت خنده او رسپورزم حالت پکې دي
او په دې برخه کې خپل مېرمنې یعنی دوی څومره مقصر دي چې تر اوسه پورې فعالیت کړي یعنی مدني حرکتونه دي کنور خو لیکن هغه شکل چې نتیجې لازم درنې د ور کړې دوی څومره مقصر کړي
زه تاسو ته وایم چې پاترافونه کې تاسو لار شیخ زه بیچاره په مدني حرکتونو باندې د دې سر نخلاصيږي هغه پاترافونه کې ژوند کوي هغه حتی په دې نه پوهیږي چې د خزو حقوق یعنی څه نو هغه به څه اعتراض وکړي یا مدني اعتراضونه به وکړي یا به د خپل د حق غوښتنه وکړي موږ وویل چې دا پړاو په پړاو کې ده یعنی کله چې موږ هغه ابتدایي سهولتونه دوی ته برابر کړي وای بلاخره دې مرحلې ته رسیدلی وای چې که چیرې دوی ته حق نه ورکول کېږي دوی باید مدني اعتراضونه وکړي خو دوی دې حالت ته ونه رسېدل دوی هماغه په ابتدایي حالت کې پاتې شول نو حتی موږ اوس هغو سره چې خبرې کوو هغه بیچارګان په دې نه پوهیږي چې ښځې حقوق یعنی څه نو هغه څنګه مدني اعتراضونه وکړي دا د حکومت کار و دا د نړیوالې ټولنې کار و هغه چې د ښځو په برخه کې فعالیتونه کول دا د انجوګانو ټولنو کار و چې دغه زمینه مساعده کې بلاخره د اطراف ښځه دې ته ورسې چې هغه پوه شي یعنې که چیرې حق نه ورکول کېږي باید اعتراض وکړي خو دا ښځه د هغې حالت ته ونه رسېدله
او وروستۍ پوښتنه مې کوله مېرمن یون چې بلاخره اوس وضعیت په دغه شکل ده څه کول په کار دي حل لارې څه کېدای شي
حل لارې دا ده چې حکومت او ټولنې ټول توجه کې ښځو لپاره د مرکز نه لږ ځان وخوځي اطرافونو ته شي اول ته د ښځو لپاره بنیادي کارو کې هغه ابتدایي کومکونه د ښځو لپاره چې هغه د تعلیم حق دی حتی هغه ابتدایي مکتبونه صنفونه چې اولو دویم او درېیم صنف دی هغه ته اطرافو کې د ښځو لپاره جنکو لپاره نشته هغه دې ایجاد کړي او د ټولو نه اول مهم چې دا ټول فعالیتونه موږ کولی شو هغه د امنیت موضوع ده که چېرې امنیت نه وي نو موږ هېڅ ډول کومک د لرې پرتو سیمو ښځو سره نشو کولی اول باید حکومت او نړیواله ټولنه هغه منطقو کې امنیت قایم کړي وروسته د هغې بیا د دې لپاره هغه ابتدایي سهولتونه چې د کلینیک سهولت دی د ابتدایي دی او مکتب سهولت دی او نور فعالیتونه دي هغه ورته برابر کړي تر څو د افغانستان ښځه په ودرېږي او بالاخره بنیادي کار ته وشي نه د افراط نه تفریط نه کار وانخیستل شي بلکې یو بنیادي کار د ښځو لپاره وشي او په طبي ډول د افغانستان ښځه رشد
د ولسي جرګې غړې مېرمن آریان یون له تاسو څخه ډېره زیاته مننه چې وخت مو راکړ
مننه وروره
دا ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو زموږ نننۍ خبرونه هم دومره وه تر بلې خبرونې چې بیا زه محمد حدیث پردې تاسو په خدمت کې حاضرېږم تاسو ټول په مهربانه څښتن ته لاس پارم په اخر کې یو ځل بیا د موبایل شمیره تکراروم چې تاسو کولی شئ د همدې شمیرې لارې له موږ سره خپل ستونزې شریکې کړئ فرابیا یو اتیا اتنوی دو سو شپاڑس
آزادی راڈیو لوونا تر وو